په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله مو د ازادي راډیو د خپرونه نیم ساعته خبري مجله ده. نن پنجشنبه ده، د کب یهود ته څلورویشتمه د مارچ څوارلسمه. خبري مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب وضعیت په ښه کېدو دی، خو په دې اړه د روان بحران پای ته رسېدل ډېر لرې دی. اف ای او نن پنجشنبه په خپل ویبپاڼې کې په یو بیان کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي او د سرچینو د همغږۍ د چارو د مشر الکساندر جونز ځینې څرګندونې راخیستې چې افغانستان ته له وروستي سفر وروسته یې په یوه مرکه کې کړي دي. هغه ویلي که څه هم په افغانستان کې د 15 میلیونو زیاتو وګړو څخه چې د دې هېواد د نفوسو 6% جوړوي، د خوړو د خوندیتوب وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو هلته اف ای او د نورو شریکانو په مرسته تیر کال 10 میلیونو زیاتو بزګرو سره مرسته کړې او نیت لري چې د نوي کال لپاره د غنمو، د تخمونو، د حیواني واکسینونو او د کرنې د تولید په نور برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي، چې دغه لاسنیوی له دې سره مرسته کوي چې په تدریجي ډول په دې هېواد کې د خوړو خوندیتوب تضمین سي. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر ایس ایف په افغانستان کې پر ښځینه خبریالانو د محدودیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښوده. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون چهارشنبه په یو بیان کې پر خبریالانو زیاتېدونکي محدودیتونه، د ښځینه خبریالانو د حجاب په اړه ځپونکي فرمانونه، غږیزو او تصویري رسنیو ته د ښځو پر لاسرسي محدودیتونه او د طالبانو د چارواکو پر فلم اخیستو بندیز د اندېښنې وړ بللي. د ټولنې طالبانو له مشر غوښتنه کړې چې دغه ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. د بی پولی خبریالانو د ټولنې په وینا د 2020 میلادي کال له اګست میاشتې راهیسې لکه چې طالبانو په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړی، پر خبریالانو ځینو محدودیتونو په دې هېواد کې د مطبوعاتو آزادي په جدي توګه زیانمنه کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې تېر میلادي کال یې 4000 هغه ماشومان بیرته د هغوی له کورنیو سره یوځای کړي چې د ښه ژوند په هدف ایران ته تللي وو. دغې ادارې په خپله ایکس پاڼه کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته لیکلي چې ګڼ افغانان د اقتصادي ستونزو له کبله خپل کم عمره هلکان د کار روزګار لپاره ایران ته لیږي، چې هلته له ګڼو ستونزو سره مخامخېږي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د سالنګ لوی لارې د بیا پرانیستلو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شنانس نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د سالنګ لوی لاره چې د واورې شویدو، طوفانونو او د دید ساحې د محدودیت له کبله له 2 ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ بنده وه، نن سهار 15 بجې د ټولو وړو او لویو موټرو پر مخ پرانیستل سوه. په داسل کې چې د اسرائیل لخوا کلابندې سوې غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره د نړیوالو هڅې ګړندې سوي، د دې سیمې پر لوري په 200 ټنه خوراکي موادو بار لومړنۍ کښتۍ ورو حرکت کوي. په غزه کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي چې یو ورځ مخکې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د دې ادارې پر یوه زیرمتون د اسرائیل په هوایي برید کې یو کارکوونکی وژل سوی. له دغې ادا وروسته اسرائیل وژل سوی کس د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یو غړی یاد کړی، ویلی دی چې هغه په یو راکټي برید کې وژل سوی. د روسیې دفاع وزارت وایي د هوایي مدافع دستګاه وایي د اوکراین 4 بی پیلوټ الوتکې رانسکورې کړې. د وزارت نن ویلي چې دغه الوتکې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې په 2 سیمو کې راغورځول سوي او زیاتوي چې 12 الوتکې په بلګرود او 3 په کورسک سیمه کې ویجاړې سوي. د بلګرود والي ویچسلاو ګلادکوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې برید کې یو کس وژل سوی او 2 ټپیان سوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې پرون چهارشنبه په غوڅ اکثریت هغه لایحه تصویب کړه چې ټیک ټاک د تړ کوي چې یا به خپل اصلي چینایي شرکت سره اړیکې پرې کوي یا به په متحده ایالاتونو کې بندیږي. دغه لایحه د دغې شبکې لپاره چې ویډیوګانې شریکوي او په نړۍ کې ډېره محبوبه سوې یوه لویه ضربه ګڼل کیږي. خبرونه مو د ماښام د شپږو بجو په نیم ساعته خبري مجله کې واوریدل. د خبري مجله په خبري راپورونو کې راځي. د پاکستان سرپرست سفیر د طالبانو له چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تعامل پر زیاتېدو خبري کړې. آیا د پاکستان نوی حکومت کولی سي له طالبانو سره ښه اړیکې ولري؟
زه فکر نه کوم چې په اوسني حکومت کې چې ائتلافي حکومت هم ده دومره وړتیا وجود ولري چې اوضاع کنټرول کړي.
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي افغانستان د ترهګرۍ په نړیوال شاخص کې شپږم ځای ته راکښته سوی. د افغانستان د معترضو ښځو د خود جوش حرکت د غړي منیجې صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه ښوول سوې. په غزنی کې خلک د ټرافیکو له بې نظمۍ شکایت لري.
دا موټر ول باید پارکینګ کې ولاړ وای، رخصو ول باید په خپل اشتاپ ولاړ وای، د موټر سایکل ول مکسرت ډیر رشکش جوړ کړی د خپل لاس نه پوښتې.
دا هم ورته چې غزې ته په بشری مرستو بار لومړنی کشتی در رسیدو په حال کې ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
پاکستانی رسنۍ وی په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان له نوي حکومت سره د رامنځته شویو مسایلو د حل او نوي رسمي کانال د پرانستلو په لټه کې دي. د دغو رسنیو په وینا په همدې لړ کې روانه اونۍ کابل کې د پاکستان شرش دفیر کندهار ته تللی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې کس د کندهار دپاره د طالبانو له ولي ملا شیرین اخوند سره یې کتلی دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې د پاکستانی سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له اسلام آباد سره د خبرو د نوي رسمي کانال د پرانستلو هڅه کوي. ورسپانې لیکلي چې د همدې هڅو په لړ کې روانه ونۍ په کابل کې د پاکستان شرزافیر عبید الرحمن نظامانی کندهار ته تللی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې کس او د کندهار والی ملا شیرین اخوند سره یې کتلی دي. د ورسپانې په خبره کې څوم د کابل او اسلام آباد ترمنځ رسمي خبرې پرې شوي، خو په ټکو یې غیر رسمي اړیکې لا هم فعال دي. د ورسپانې په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې د نوي حکومت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شویو مسایلو د حل په لټه کې دی. اکسپرس ټریبیون د یو شمېر ډیپلوماټیک سرچینو له قوله چې پاړې جزئیات نه دي ورکړل شوي، دا کړي چې د طالبانو حکومت لا هم ټینګار کوي چې پاکستان باید د دوی په ټکو له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی سره د خبرو له لارې خپلې ستونزې حل کړي. ورسپانې لیکلي چې نظامانی د کندهار والی ملا شیرین ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد ته د تګ پر مهال به د دوی غوښتنې د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره شریکې کړي. په کابل کې د پاکستان سفیر کندهار ته په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته سفر کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ورسپانې د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي رسنیز دفتر هم دا لیدل تایید کړي. ویلي دي چې ملا شیرین ښاغلي نظامانی ته په پاکستان کې د ټاکنو د ترسره کېدو او د نوي حکومت د رامنځته کېدو مبارکي ورکړي او هیله یې ښودلې چې اسلام آباد به د دواړو هیوادونو ترمنځ ګټې خوندي او په راتلونکي کې به د خبرو امن فضا رامنځته کړي. د دفتر د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې دا خبره کړي. ملا شیرین هغه طالب چارواکی دی چې د پاکستان او پاکستانی طالبانو ترمنځ یې د مذاکراتو زمینه سازی هم کړې وه. نوموړي د 13 جنوري میاشتې په لومړیو کې اسلام آباد ته سفر هم درلود او دغه هیواد له سرپرست لومړي وزیر، بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره یې لیدلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی په یو لیک کې د پاکستان له نوي ټاکل شوي بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق دار څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي اړیکو د پیاوړتیا هیله وکړه. ویل افغانستان چمتو دی له پاکستان سره د شته فرصتونو په برخه کې کار وکړي. په پاکستان کې د تیر سرپرست حکومت پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې وي. پاکستان په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستانی طالبانو سره په مرسته او اړیکو تورن کړي، خو د طالبانو حکومت د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله بللې. د دې ترڅنګ پاکستان له دې هیواد د سلګونو بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت خبرګون لزان سره درلود. خدای چې په پاکستان کې د شاباز شریف په مشرۍ د نوي حکومت او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمن په اړیکې خې او کلا ترنګلې شي دا لا نه ده معلومه.
عمر دل چې د پاکستان نوې حکومت هڅه کوي افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شیاړي کې ولري، او پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان د نوې حکومت سره د رامنځته شویو مسایلو د حل او نوې رسمي کانال د پرانستلو په لټه کې دي. په ورستوي کې د پاکستان چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت د هغو وسلولو د فعالیتونو په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړي چې په باور یې د افغانستان له خاورې په استفاده په پاکستان کې حملې تنظیموي. له کلونو راهیسې پر طالبانو تور دی چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې بیا ځانونه منسجم کړل. د پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزیمي د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړي چې آیا د پاکستان حکومت کولی سي د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی په وړاندې مبارزه وکړي؟
فکر نه کوم چې د پاکستان حکومت په اوسنیو حالاتو کې دا وړتیا ولري چې هغه وکړي چې د پاکستان د طالبانو اسلامي تحریک تر خپل کنټرول لاندې راولي او نورې هغه امنیتي ستونزې لکه د بلوچانو سره چې لري، په ټوله کې هغه اقتصادي او سیاسي او امنیتي ستونزې چې پاکستان لري، زه فکر نه کوم چې په اوسني حکومت کې چې یو ائتلافي حکومت هم ده دومره وړتیا وجود ولري چې اوضاع کنټرول کړي.
استاد، تاسو خبری است چې اسلام آباد هڅه کوي چې په افغانستان کې له طالبانو سره شي اړیکې ولري، آیا دغه هڅه به تاسو په نظر کومه نتیجه ورکړي؟
فکر نه کوم دا د لپاره چې اساسا د پاکستان د خارجي سیاست په تیر باندې په سیمه کې او په افغانستان او هند په اړه د پاکستان استخباراتي پوځي سازمان تنظیموي نه ملکي مقامات منان زه فکر نه کوم چې کوم ډېر زیات جدي او محسوس تغییر پکې رامنځته شي هغه غوښتنې چې پاکستانیان د طالبان لري لکه د پاکستان د طالبان د اسلامي تحریک تسلیمول پاکستانیان ته دا طالبان ته ناشونه خبره ده ډېره عملي نه ده او مقابل کې طالبان هم ځینې امتیازات غواړي لکه مثلا د دوی د رسمیت پېژندلو مسله یا مثلا د ترانزیت مسله حلول چې دا به هم پاکستاني مقامات په سادګۍ درته تمکین ونه کړي نو زه فکر نه کوم چې په لنډ مدت کې کوم بلموس تغییر رامنځته شي
د کابل د پاره د پاکستان سرپرست سفیر عبدالرحمن نظامی په کندهار کې د طالبانو د کندهار لوالي سره کتلی دی ویل کیږي چې نظامی د پاسپورت ویزو پر مسله خبرې کړې دي خصوصا هغه کسانو د پاره چې د کرشې پوجدو کې تګ راته کوي آیا ستاسو په نظر دا د ډیورند کرشې د رسمیت پیژندلو یو حد څه ده
زه فکر کوم چې پاکستان هڅه کوي له هر ممکنه لارې نه چې دی د کابل په مقامات باندې د ډیورن خط ومني لکه چې تاسو په خپل پرتر کې ویل دا یو هغه هڅه ده چې پاکستانیان په دې لارې هم هڅه کوي چې یو رقم په اصطلاح سند لاسته کې راوړي چې وګړي یو بل خوا په تیریږي نو باید د پاسپورت او ویزې سره کیږي زه فکر نه کوم دا ډېر عملي د اوږده 2000 کیلومتره خط د ډیورن په امتداد د ډیورن خط په نامه یادیږي وجود لري هغه پاکستانی مقامات یا افغان مقامات کنټرول کړی شي او زه فکر نه کوم چې کابل به هیڅ وجه دا علاقمندي ولري چې د خپلو وګړو لپاره پاکستان ته یا ډیورن خوا ته اوړېدل یعنې بلوچستان او پښتون خوا ته اوړېدل ته دا ومني چې هلته د پاسپورټ او ویزې مسله مطرح
د پونتون استاد نصر الله استانیکزای بول ازادي رادیو سره په خبرو کې
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وی افغانستان د ترهګری په نړیوال شاخص کې شپږم ځای تر ښکته شوی دغه انسټیټیوټ د 2023 میلادي کال نړیوال تروریزم شاخص موندنې چې د چهارشمې پر ورځ خبرې شوې شي چې په 2023 میلادي کال کې د 13 پرتله تر ټولو کمی ترهګری پیښې سوې دي بل خو ځینې کسان په دې باور دي چې دغه پیښو د کمیدو علاده ده چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي دي او دوی د تروریستي پیښو اصلي عاملان وو
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي له 2013 کال راهیسې د لومړی ځل دی چې افغانستان د هغو 15 هیوادونو په ډله کې نه دی چې تروریزم ډیر ځپلې دی د دغه انسټیټیوټ د 2023 کال د نړیوال تروریزم شاخص موندنې چې د چهارشنبه په ورځ خبرې شوې ښیي چې افغانستان د نړیوال تروریزم په شاخص کې شپږم ځای ته راښکته شوی د دې شاخص پر بنسټ په افغانستان کې په تیر کال کې ترهګری د پام وړ کم شوې او 2023 هغه کال دی چې د 13 په پرتله په کې تر ټولو کم ترهګری فعالیتونه شوي د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې په 2023 کال کې د ترهګری پیښو له امله 109 وژل شوي چې په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یو کال کې له 1500 څخه کمه دغه ډول مرګ ژوبله لیدل شوي چې 1.5% کموالی ښیي د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ ویلي په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې د تروریزم اغیزې د پام وړ کمی شوی خو دا په دې معنا نه ده چې په افغانستان کې په بشپړ توګه سوله رامنځته شوې ده خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې ترهګري ډلې ځپلې او په ټول هیواد کې سوله او امنیت تامین کړی دی د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ دا هم ویلي چې په 2023 کال کې د ترهګری لامل تر ټولو زیات مرګ ژوبله پلازمینه کابل کې د داعش د خراسان اڅانګې د بریدونو لامل رامنځته شوې ده د کابل خار یو اوسیدون کې تابع شوی چې د تیر کال په پای کې د دې خار په لویدیس کې د وی ټوریستي پیخي په پای کې د د کورنۍ دوه غړي وژل شول او یو تنټه پیښو
زما د کورنۍ درې غړي چې دوی شهیدان شول او یو بل ټپي شو او تر اوسه لا هم نه دی خښوي څلور پنځه میاشتې تیریږي لا هم د زخم کړي دا یو داسې پیښه وه چې زموږ د کورنۍ غړي واخیستل موږ ته ډیره سخته وه
لبل اخوا د نړیوال ترهګری په چارو کې کارپو عارف سحر لازادي رډو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د تروریزم د پیښو د کمیدو لامل پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنیدا دا وای مخکې تر دې چې طالبان په افغانستان بیا وکمنان شي د ترهګریزو پیښو اصلي عامل نه وو.
ان رخداد و پیشافت
دا پرمختګ د تمې خلاف نه دی، ځکه چې په تیرو کلونو کې د طالبانو ډله وه چې نامی رامنځته کړې وه. دوی د تیر حکومت په غړو او بهرنیو ځواکونو حملې کولې او دغه شانې د نشه یي موادو او انساني قاچاق او په ټولیز ډول جرمي اقتصاد کې لاس
درلوده.
د اقتصاد اصول نړیوال انسټیټیوټ ویلي په دې راپور کې د حکومت تونو او زورواکانو لخوا د جبر او تاوتریخوالي او دغه شان واقع ته د طالبانو له رسیدو وروسته د دوی کړنې شاملې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې واقع ته له رسیدو مخکې په تیرو کلونو کې د سلګونو خونړیو ځانمرګو بریدونو او چاودنو مسؤلیت منلی چې لامل یې زرګونه افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د افغانستان د معترضو ښځو خود جوش خوځښت د دې بنسټ د غړي منیجی صدیقی د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې ده. دغه خوځښت په یو پرانیستې لیک کې چې د ملګرو ملتونو ادرس ته یې لیږلې ادعا کړې چې د میرمن صدیقی روغتیایي وضعیت ښه نه دی او کورنۍ ته یې آن د درملو د وړلو اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د معترضو میرمنو خود جوش خوځښت ملګرو ملتونو ته په یو پرانیستې لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم را لیږل شوی او د چهارشنبې په ورځ خپور شوی، د دې خوځښت د غړي منیجه صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په لیک کې راغلي چې میرمن صدیقي چې د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه او څه موده وروسته د څرخي پله زندان ته ولېږدول شوه، د نورو مواردو تر څنګ د طالبانو د مشرانو د عکس په سوځولو تورنه او په یو نیم کال باندې محکومه شوې ده. خو په لیک کې دا تورونه رد شوي او لیکل شوي دي هغه د جنسیتي اپارتایډ پر ضد د مبارزې او د ښځو د بنسټیزو حقونو څخه د دفاع پرته هیڅ ګناه نه لري. د یاد خوځښت غړي لیلا بسیم په زندان کې د منیجه صدیقي د وضعیت په اړه وویل:
زنی که به خاطر
هغه میرمن چې د خپلو حقونو او د افغانستان د ښځو د حقونو لپاره پورته شوې وه، اوس د سرخی پله په زندان کې په ناوړه ډول شکنجه کیږي او خورا بد وضعیت کې ده، او ترې بدتره ده چې کورنۍ ته یې هم اجازه نه ورکول کیږي چې د هغې د روغتیا لپاره درمل یوسي.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خودجوش خوځښت په لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې په دې اړه مسؤولانه عملي او بیړنی اقدام ترسره کړي. همداشان د ښځو او بشري حقونو فعاله ترنم سیدی وایي که د طالبانو د کړنو په وړاندې بیړنی اقدام ترسره نشي، په افغانستان کې به د بشري حقونو ناورین رامنځته شي.
اگر برای این وضعیت بد
که د دې ناوړه وضعیت لپاره کوم اقدام او ګټې کورنۍ او نړیوالې هڅې ترسره نشي، د دې وضعیت پایلې به ډېرې وحشتناکې وي.
وضعیت بسیار وحشتناک خواهد بود.
موږ غوښتل د یاد خوځښت د او په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې تولونیوس خصوصي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي وه چې د ښځو د حقونو فعاله منیجه صدیقي او د زده کړې دوه نارینه فعالان صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمي د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو په تور نیول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل بیا د دوشنبې په ورځ د دوی لپاره د عدالت غوښتنې د کمپاین په دوام کې د دغو فعالانو نیول خپل سری بللي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د دغو فعالانو پر ضد هیڅ اسناد نه لري، خو بیا هم دوی په بند کې ساتلي دي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی کړنلارو منتقدین ګڼ شمېر معترضین او فعالان ونیول او بندیان یې کړل، چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشي خو ځینې لا هم په بند کې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
د سیمې او نړۍ په تحولاتو کې توده موضوع ده چې په داسې حال کې چې د اسرایل لخوا کله بندې سوي غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره د نړیوالو هڅې ګړندې سوي، د سیمې ته په خوراکي موادو بار لومړني کښتۍ د ورنږدې کېدو په حال کې ده. د غزې شاوخوا 2.4 میلیونه وګړي پر دې سیمه د اسرایل له لوري د جګړې له پیلېدو راهیسې سخت او بشري مرستو ته اړتیا لري. په ځینو برخو کې د قحطۍ خبرداری ورکول سوی دی. دا هم تفصیل
پر 200 ټنه خوراکي مواد بار د هسپانیا یو کښته چې د سیشن به پورز له قبرس څخه د غزې پر لور خوځیدلې د اسرائیل په جنوبي سواحلو کې ورو وړاندې تکوي. بس په نور کون کې هوادونه مرستندوی ادارې او خیریه مؤسسې هڅه کوي چې د غزې اوسیدونکو ته خواړه ورسوي. دا د اسرائیل لخوا کلابندې شوی غزې ته د نړیوالو لخوا د مرستو رسولو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي په سیمه کې یو سمندري ان کوریډور پرانیزي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د امنیستي انټرنیشنل او اکسفام په ګډون 15 سازمانونو پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د خوراکي موادو هغه مرسته چې په غزه کې د حواله لارې راغورځول کېږي یا په دې برخه کې د سمندري کوریډور د پرانستلو هڅه کېږي د ځمکې له لارې غزې ته د بشري مرستو رسولو ځای نشي نیولی، ځکه هغو اړتیاو ته په پام چې د دې سیمې 2.4 میلیون وګړي د خوراکي موادو له پلوه لري او آن په ډیرو سیمو کې خلک له قحطۍ سره مخ دي دا مرستې ناڅیزي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه په واشنگټن کې وویل چې له یو شمېر هیوادونو سره کار کوي تر څو غزې ته د سمندر له لارې د مرستو رسولو لپاره یوه همغږي رامنځته کړي. ښاغلی بلینکن وویل په دې اړه د قبرس، بریتانیا، متحده عربي اماراتو، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره خبرې کړي او له اسرایل سره هم د دغه سمندري کوریډور په اړه کار کوي. هغه همدارنګه وویل چې جرمني، یونان، ایټالیا، هالند او کاناډا هم د دغسې یوه کوریډور ملاتړ کړی، خو پرانستل به یې د ده په وینا ښایي یو وخت ونیسي. بلینکن دغه راز وویل چې واشنگټن د یوې داسې هوکړې لپاره هلې ځلې کوي چې له مخې به په غزه کې جګړه د یوې مودې لپاره درول کیږي او د حماس له لورې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د نورو یرغملو د خلاصون لپاره لاره هواره شي. په داسې حال کې چې تر اوسه په غزه کې د یوه احتمالي اوربند څرک نه لګیږي، د دې سیمې تر ټولو زیانګالي اوسیدونکو حاضر دمه سیمې ته پر خوراکي موادو د بار کښتۍ د رسیدو لار څاري.
له خبرونو ور اخوا
د غزنی اوسیدونکو وای دلته د شاري بې نظمي او ټرافیکي اصولو نه مراعاتولو له کبله خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وای نرنځوران پر وخت روغتونونو ته رسول سي او نه هم نورو کارونو ته پر وخت رسیږي. د دوی په باور لومړی باید خلک نظم رعایت کړي، کنه بیا دي د طالبانو حکومت لاس په کار سي.
د غزنی شار کولای سب سیمه دلته ټرافیک جام او پلسکونو موټران یو په بل پسې قطار ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری کسان وایي دلته ګڼه ګوڼه او بې نظمي زیاته سوې چې خلک ټرافیکي اصول په پام کې نه نیسي، نو له امله یې په ټول ښار کې ټرافیک جامېږي او خلک سخت ورسره په ځور کېږي.
نوم یې محمد صدیق ده، د قرباغ د ولسوالۍ یم، روجانه راغلی یم نن د غزنی ولایت بازار ته. داسې ګڼه ګوڼه ډېره بیخي زیاته ده، قریبا له قلای صاحب چې دا موږ چوک ورته وایو تر فاروخي پورې به انشاءالله 15 یا 18 دقیقې شاوخوا وتلی. دغه موټروانان یا رخچوانان یا هر څوک کراچیوانان لارم نه مراتوي، سیاسر وي، خلک وي، اکثره سپینیری وي، د اکثرو موټر په لار کې ولاړ وي.
محمد صدیق زیاتوی باید چې د ټرافیکو مدیریت او شاروالۍ شاري بې نظمي او بې ځایه ګڼه ګوڼه کنټرول کړي.
نو کدا چې وی یو څوک توجه ورته وکړ د محترم ترافیکو مدیریت یا پولیس یا څوک چې وي د شاروالۍ خدمت ته هر څوک یو وظیفه لري، نو تر اوسه پورې خو نه ګمان نه کیږي چې چا اقدام کړی وي، ځکه ټولې کوڅې ډېرې سره خرابې دي، ډېر کار خراب ده. نو کدا چې وی چې څوک غور باندې وکړ دا به ان شاء الله د موږ هم په ګټه دي دولت.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ وسی دونکې دلته له شاري بې نظمۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي هر سړی دې د بې نظمۍ او ګڼې ګوڼې په مخنیوي کې ونډه واخلي.
نوم یې عبدالکریم د غزنی ولایت د انتړو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نن بازار ته راغلی یم، غواړم سودا وکړم. بازار کې وضعیت دغه رخچو د موټرانو ډېر ګرګونه جوړه کړې ده. دغه موټر اول باید پارکینګ کې ولاړ وای، رخچو اول باید په خپل اسټاپ ولاړ وای، د موټرسایکل اول مکثریت ډېر رشکش جوړ کړی ده، بلکې خپل لاس نه ځي پوش کې، څوک په چپ لاس راخوشي، څوک په خپل لاس.
عبدالکریم زیاتوی ډیری موټروانان غیر مسلکي او پرته له اسنادو موټران چلوي، نو نظم مراعاتول نه ور معلومیږي. لومړی باید خلک نظم مراعات کړي، که نه بیا دولت لاس په کار سي.
موټروان باید په خپل ځای ودری، کدی اډې ول ده، د اډې ول باید په خپل ځای پارکینګ کې موټر، کدی سړک ول ده باید له سړک بغل ته پارکینګ کې. دوی د سړک سړکو په سر ولاړ دي، د اډې ول د سړک په غاړه ولاړ دي، په خپل اډه ټوله خالی. که خلک دې کار ته توجه نه کوي او دا کار عملي کوي، نه دولت ته په کار ته اقدام وکړي.
دا چې د غزنی اوسیدونکو د طالبانو حکومت له سیمه ییزې ادارې څخه په ښار کې د بې ځایه ګڼې ګوڼې او ښاري بې نظمۍ د کنټرول غوښتنه کوي، نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی ولایت کې د ښاري سرغړونو د مخنیوي، د ګڼې ګوڼې راکمولو او په ښار کې د ګرځند پلورونکو د تنظیم په مخه یې د ګډې کمیټې د همغږۍ غونډه کړې تر څو څنګه وکولی شي چې په ښار کې ټرافیکي بې نظمي او ګڼه ګوڼه راکمه کړي. د غزنی له شاروالۍ ریاست څخه رسنیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې راغلی چې په غونډه کې د ولایت مقام د ټرافیکو مدیریت، د ترانسپورت، صنعت او سوداګرۍ، د ښار جوړونې، شاروالۍ ریاستونو چارواکو او د امنیتي اوزو د امرینو په ګډون د میکانیزمونو د پیاوړتیا، د همکاري او همغږۍ په اړه بحث او خبرې سوې دي. په غونډه کې د ښاري ګڼې ګوڼې د کمولو د طرحې د تطبیق او پر ښاري سرغړوونکو د قانون د پلي کولو په برخه کې د ګډو او ښکېلو ادارو ملاتړ د همغږۍ په پروګرامونو ټینګار سوی، تر څو په غزنی ښار کې د ښاري نظم لپاره سنجول سوې حل لارې او همیشنی ښاري نظم عملي سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د یو شمېر سړکونو د بیارغولو چارې پیل سوي چې په څو ورځو کې به دغه چارې بشپړې سي. په دغو لنډو سړکونو کې د عام روغتیا ریاست د سړک او نور شامل دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوریدلای سي.
په کونړ کې د خاروالۍ مسولین وای په اسدآباد کې د یو شمېر تخریب شوو لنډو سړکونو د ترمیم چارې پیل کړې دي. په یاد خاروالۍ کې د تخنیکي او مسلکي برخې مشر انجینر احسان الله امید د نوو پیل شوو کارونو په اړه وویل
چې په اسدآباد ښار کې 500 متره په طول باندې او د و متر او نوې سنتي په عرض باندې د سړک چارې په اساسي توګه باندې پیل شولې.
هغه وایي دغه سړکونه د خاروالۍ په داخلي بودیجه چې څه باندې 6 میلیون افغانۍ کېږي بیا رغول کېږي او په راتلونکي کې پلان لري چې د اسدآباد نور سړکونه هم ترمیم کړي. ځایي اوسیدونکي او هټیوال وایي یاد سړکونه زیات کندو کپر شوي وو، د اوبو ډنډونه به پکې ولاړو چې د موټرو د تګ پر مهال به هټیوال په لاره تلونکي خلک او موټر چلوونکي ستونزو سره مخ وو. اوس چې د ترمیم چارې پیل شوي پرې خوختي، خو غوښتنه یې دا ده چې کوم سړکونه پاتې دي هغه هم باید ترمیم شي. د اسنافو ټولنې مشر حاجی سید عظیم ازادي رادیو ته ویل
ستامې مخه تزمنګه د سرک ډیر زیات خراب شوی وو او مریضانو ته او عوام خلکو ته تګ را تک ډیر سپینځ درلودل. لله الحمد هغه الله په فضل سره دا غی کار او په نږدې وخت کې بشپړ شي، کار شروع شو ان شاء الله. مونږ د دې کارونو ستاینه کوو او پاینده کې د نورو د داسې کارونو غوښتون کیو.
د یادول ور د چې د تیر جمهوریت په لومړی لسیزه کې د مرکز اسدآباد په ګډون په کونړ کې له 200 کیلومتر زیات سرکونه قیر شوي وو چې په اساسي ډول د نه جوړولو او ورته د نه پاملرنې په وجه یې اوس ډیرې ویجاړ شوي او بیا رغولو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
عبدالسلام يم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ژغ واوري، د ټولو مسلمانانو ژغ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکاندارانو دونه ګران شی ورکوي، که غوړي، که بوري، که پلمېټي، هر شی دغسې حساب کړه ګراني ور په ور مخ په لوړې دي. باید دا په دروژې کې را کنټرول کړي، باید د دوکاندارانو ته نرخنامه کړي دي، باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې دا دوه خلکو پاتې څه باید مشران مجاهدین په دوه باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا را کنټرول کړي، دوکاندارانو ته نرخنامه کړي دي چې د شین سره ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پرې ګل ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکاندارانو ان شاء الله د اسمان ته ورسېدل ګراني ورکړي. دا دوه خلکو پاتې څه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زاب در رحمان د زابل ولایت خاکی افغان مسولۍ صاحب د ځنګلي منتخبه سه مو لارې ډېری خراب دي. ورور جان د امارت چارواکو سمیدا غوښتنه د سیمو لار را جوړی کی تقریبا چې باران وسی مو د تنګای بولی یو شیدا ده چې په دې بخنه ستلای مریض کوي. بیا لدی چې تقریبا د غټوړو غزنی تل مو چې بل ولایت ته غجی تیړو کلات مرکز مو رسیدګینه لرو. ورور د ما پیند تر لوړو چارواکو ورسول سي.
ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه مهندس ته دا پیغام پریږدم چې د بیسیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونی ناوی ته خدره وی یی د چاچونو د ولسوالۍ څخه د خپل نورې خدیم ټولې کې ورور دلته داسې په سوو خلک ډېر روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وایي نن یې د روړو سهار یې د روړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،